السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو په دغه خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پختونخوا پاکستان او سیمه پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. د ټول اول په مکرې د خبرونو سټ کوتا. ترکی کې د طالبانو او پاکستانی او چارواکو ترمنځ خبرې حل لارې ته نه دي رسیدلې. د پنجاب حکومت د افغان کډوالو خلاف د سختې کاروایۍ امر کړي او اسرائیلو په غزه باندې تازه هوایي بریدونه کړي، خو وايي چې هلته به جنگ بندي برقراره وي. د پاکستان او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو استازو ترمنځ د ترکی په استنبول کې خبرې اترې کومې پایلې یا هوکړې ته نه دي رسیدلې. د پاکستان اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په خبر کړي بیان کې ویلي چې له افغان طالبانو سره په سلور ورځنیو خبرو کې هیڅ حل لاره ونه موندل شوه. نوموړي زیاته کړه د دې پر ځای چې هغوی کوم مسؤلیت ومني، افغان طالبانو د پړې اچولو له حقیقت څخه انحراف او چلونو ته مخه وکړه. له همدې امله خبرې اترې د کومې عملي حلاره پراوستلو کې پاتې راغلي. د طالبانو حکومت د استنبول مذاکراتو د ناکامۍ په اړه لا په رسمي ډول کوم بیان نه دی ورکړی او نه هم د تارړ سرګندونو ته تر اوسه جواب ویلی دی. دا تر هغې وروسته ده چې دواړو لوریو په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړتوب د اوربند د موافقې په تړاو د اکتوبر په 15مه دویمه ناسته پیل کړه. تر هغې وړاندې د دواړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د اکتوبر په 13مه په دوحه کې سره کتلي وو او د اوربند په هوکړې سربیره د اوسنیو خبرو پرېکړه هلته کړې وه. د طالبانو حکومت تر واک لاندې ملي ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه په خبره کړي بیان کې داوه کړې وه چې د طالبانو پلاوی د رغنده او پایله لرونکو خبرو اترو د ترسره کولو هر ډول هڅه کړي، خو په وینا یې داسې ښکاري چې پاکستانی پلاوی له خبرو د وتلو هڅه کوي. اخوا د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز کړی دی. نوموړي د اکتوبر په 23مه د اقتصادي همکارۍ او سازمان د سرمشریزې په څنډه کې د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ یې د ترنګلتیاو په هوارولو کې مرستې ته چمتووالی څرګند کړ. پزشکیان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو پر وړاندې یووالی وساتي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې ویل چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. نقوی ټینګار وکړ چې سیمه ییزې ترنګلتیاوې باید نورې پاتې نه شي، ځکه دواړه هیوادونه لا هم د خبرو د ناکامۍ په سر یو بل ملامتوي. د پنجاب حکومت د هغو کسانو خلاف د سختې کاروایۍ اعلان کړي چې اسنادونه لرونکو افغان کډوالو ته سرپناه، د کرایې کورونه او یا سهولتونه ورکوي. د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز چارواکو ته امر کړی چې د هغو کسانو خلاف سمدستي کاروایي وکړي چې خپل کورونه، دوکانونه، کارخانې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه اسنادونه لرونکو کسانو ته په کرایه ورکوي. نوموړي د اکتوبر په 23مه د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري پر مهال پولیسو ته هدایت ورکړل چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او رپورټ یې ورکړل شي. بلخوا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د اکتوبر 11مې راهیسې تړلې پرته ده. دا وروسته له هغې ده چې د پاکستان او افغان طالب ځواکونو ترمنځ د اکتوبر په 11مه د شپې پر مهال په سرحدي پولو نښتې وشوې. د پاکستان او طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د مذاکراتو پر مهال ډزبندي وشوه، خو د دواړو خواوو ترمنځ ټولې سرحدي لارې تړلې پرتې دي. د لارو د تړل کېدو له کبله دواړخیزه تجارت او د خلکو تګ راتګ بند شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ یو آئینی بینچ د طریقې انصاف مخکخ او پخوانی سینیټر شبلی فراز په خالی شوی د سینیټ په چوکۍ د انتخاباتو د درولو درخواست رد کړي. عدالت شبلی فراز په اپیل د پیښور های کورټ فیصله کل عدم ګرځولې او اعلی عدالت ته د شبلی فراز په درخواست پریکړه کولو امر کړی دی. پیښور های کورټ د شبلی فراز په درخواست د نامعلومه مودې پورې د انتخاباتو د درولو فیصله کړې وه. د اکتوبر په 9مه د جسټس امین الدین خان په مشرۍ د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د شبلی فراز د نااهلۍ د کیس اورېدنه وکړه. عدالت وویل چې د سینیټ انتخاباتو کې به مداخلت نه کوي. په ان حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن رسنو ته ویلي چې د اکتوبر په 13مه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شبلی فراز د سینیټ په خالی چوکۍ انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې انتخابات د سهار 9 بجو نه د مازیګر تر 10 بجو شي. د تحریک انصاف لخوا خورمزیشان او عرفان سلیم انتخاباتي امیدواران دي. د هغوی مقابل مقابل د پیپلز ګوند نثار خان او آزاد امیدواران تاج محمد افریدی او عابد خان یوسفزی انتخاباتو ته ولاړ دي. د روان کال د اگست په 15مه د پاکستان انتخاباتي کمیشن په سینټ کې د حکومت مخالفو ګوندونو مشر شبلی فراز او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عمر ایوب په ګډون د سینټ او قومي اسمبلی نه غړي نه اهل ګرځولي. د پی ټی آی ټولو غړو ته د مې نه همې پیښې په تړاو د سزاګانو اورېدل کېدو وروسته د نا اهلې نوټیفیکیشن ورکړل شوی. د 2023 کال د مې په 9مه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د پارټۍ د مشر عمران خان د گرفتارۍ ضد مظاهرې کړې وې چې پکې ځینو سرکاري دفترونو ته زیانونه رسېدلي. حکومت وروسته د تحریک انصاف د غړو او مشرانو پر ضد مقدمې درج کړې وې. او د اسرائیلو پوځ نن ویلي چې په غزه کې به ډزبندي پر ځای وي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت چارواکو خبر ورکړی چې هلته د اکتوبر په 23مه شپې مهال د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 104 کسان وژل شوي دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. اسرائیل او حماس یو بل د اوربند په سرغړونه تورنوي. اسرائیل وایي چې د خپل یو سرتیری د وژل کېدو وروسته جوابي بریدونه کړي دي، خو پوځ په بیان کې ویل چې ډزبندي به عملي کوي خو د هرې خلاف ورزي به سخت جواب ورکوي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې د غزې تړون ته کوم خطر نه دی ورپېښ. ولسمشر ټرمپ د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې اسرائیلو د خپل یو سرتیری د وژنې وروسته جوابي کاروایی کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او حماس ترمنځ اکتوبر په 10مه د اوربند معاهده وشوه. په دې اقدام سره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې سباندې دوه کلنه جګړه په رسمي ډول پای ته رسیدلې وه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په خبرونه کې به د دغو رپورټونو تفصیل واورې. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ترمنځ په ترکی کې خبرې اترې به له کومې نتیجې ختمي شوې دي. اخوا د دواړو خواو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله کاروبار اغیزمن شوی دی. په تورخم کې یو ډرایور وای
تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو بیخي مزوري نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی، نو دته کې هفته هفته ولاړ یو مزوري شته نه.
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر سہیل افریدی د اکتوبر 15مه راهیسی خپل عہده سنباله کړی. دا خونوی کابینه تر اوسه نه د جوړه. په کابینه کې د زن پاړه شنون کی سوای
غټه مسله امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی. صوبې ته مالی بحران دی. دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی، زمونږ ایڈمنسټریټیو ایشوز دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په پکتیا ولایت کې زمیدارانو کې د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلې دي. کروندګر وایي دا تخمونه او سرې لګې دي.
دا مرستې خو بیا هم کې دی گزاره کوي کنه. دا کله کفایت دی لکه په کلو چې کورونه ډېرې دا د کلي په حساب چې درته ورکوي کنه 4-5 نفرو ته رسېږي.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بغیر د کومینت اتمی نتیجې سرته رسیدلې دي. د اکتوبر په 23مه د ترکیې په منځګړتوب د دغو مذاکراتو سلورم ورځ باندې هم داسې فیصله ونشوه چې دواړه غاړې ورباندې سلا شوي وي. دواړه خواوې د مذاکراتو د ناکامۍ لپاره یو بل تورنوي. بلخوا د پېښور کاروباریانو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو نظر لرونکي وایي د خبرو اترو ناکامۍ به هیڅ ښې نتیجې را نه وړي. دوی وایي چې په دې سره به سیمه کې بدامنی زیاته شي او کاروبارونه به هم ورسره ټپ شي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی په دې موضوع رپورت را لېږلې دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استنبول کې روانې خبرې اترې په څلورم ورځ د ناکامۍ ښکار شوې. د خبرو د ناکامۍ په حواله د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا الله تارړ په خپل ایکس باندې لیکلي د پاکستان د لورې افغانستان ته ګڼ شهادتونه ورکړ شو چې هغوی اعتراف هم وکړ، خو بیا هم د افغانستان لخوا هیڅ باور ورنکړی شو. په ځای د دې چې هغوی ذمواري اخیستی وي، الټه یې په پاکستان تورنه ولګول. په دغه لیکنه کې بیا یو کرخه کې لیکلي دغه خبرې اترې هیڅ نتیجې ته ونه رسیدي. په دغه لیکنه کې د شهادتونو د خبرې معنی دا چې ګینی تحریک طالبان پاکستان غړي د افغانستان نه پاکستان کې عملیات کوي او ګینی د افغان واکمن طالبان ورسره مرسته هم کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د پاکستان د لوري د دغه مذاکراتو لپاره اول دوحه قطر بیا استنبول ته ورغلی. هغه په 28 اکتوبر ناوخته د جیو ټلویزیون سره خبرو کې د مذاکراتو په ناکامۍ وویل. کابل سره به چې هغوی خبرې وکړي چې ګنې مونږ ورسره په دې خبرو سلا شو، نو له هغه ځایه به مداخله شو او زمونږ چې کومه زبانی معاهده به وشوه هغه به وځنډېده. هغوی بې اختیار خلک دي. کابل کې چې کوم حکومت دی، نو په هغه کې ځینې داخل شوي هندوستانیان ناست دي. هندوستان د پاکستان داسې تورونو ته ځواب نه دی ویلی. په کابل کې واکمنو طالبانو هم د خپل ایکس پانی یا بیا د ملی ریډیو ټلویزیون او د ځینو نور نجی رسنیو له لارې د پاکستان دغه پوښتنې رد کړي چې ګوند ټي ټي پی د افغانستان نه پاکستان کې بریدونه کوي، بلکې دوی ویلي دي ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه ده، باید هغوی هواره کړي. د افغانستان ملی ریډیو ټلویزیون د اکتوبر په 28 هم د واکمنو طالبانو د داخله چارو لومړی ډیپټي وزیر مولوی محمد نبی عمری یو ویډیو شریکه کړی چې هغه پکې وایي افغانستان به هیڅ یو ګوانډي او یا کوم بل هیواد کې مداخلت ونه کړي او نه به خاوره د کوم بل هیواد عزت کاریږي. دا چې مذاکرات خو فعلحال ناکام شو، نو د دې به په امنیت څه اغیز وي؟ مشاهد راډیو هم دغه پوښتنه په پیښور کې د واشنگتن پوسټ د خبریال حق نواز خان نو وکړه.
اوس مخکې سخکاری نو ماته نه ښکاری چې بیا د پاکستان له خوا داسې افغانستان کې کاروایی کیږي یا په پاکستان کې غټه کاروایی کیږي، دا غي جواب پاکستان ورکړي. نو زه دا وینم دغه یره شته چې کېدی شي دا جنگ بیا خامخا جوابي، چونکه په پښتونخوا کې په بلوچستان کې هم امنی ده، خو کېدی شي دغه ستونزې دغه مسلې چې دي دا پنجاب ته هم وغځول شي، او خاص کر په پنجاب یا په جنوبی پنجاب کې موږ لیدلی هم دي چې دا څه پیښې شوې دي. نو دا به اوس کتلی کېږي، خو خدای دې نه کړي اوس هم امید شته هیله شته چې څه هیوادونه داسې دي چې هغې نه غواړي چې دا تاوتریخوالی زیات شي، بلکې کوشش کوي چې دا واپس د خبرو اترو لارې دا مسله حل شي.
له دوه هفتو زیاتې ورځې وشوې د تورخم په شمول نور هغه لارې چې د پاکستان او افغانستان تجارت هم ور باندې کیږي او ولسی تګ را تک هم تړل شوی. په دغه سرحد تجارت کوونکو مشال ریډیو ته په تیر وختونو کې هم ویلي په لوی پیمانه تاوانونه شوي، خو آیا دا چې د مذاکراتو د ناکامۍ په صورت کې که دغه لارې بیا هم بندې پاتې شي نو دا به لا څومره مشکل جوړ کړي؟ مشال ریډیو د پاکستان او افغانستان د شریک اقتصادي خونې یو مشر زاهد شینوارین دغه پوښتنه وکړه.
دواړو ملکونو تجارت لپاره چې کومه لار استعمالږي نو هغه کې 50 یا 90% کاروبار چې دی کنه دا د تورخم د لارې کیږي چې د سره تعلق چې دی دا زونګه د خیبر پختونخوا دی، او بیا په کې خاص خصوصي تور باندې زونګه قبایلی علاقې خلق دي او پیښور دی پکې کنه چې زمونږ سره خو نور هسم نه انډستری شته دی، نه را سره کاروبار شته په لاس کې، نه دلته صنعتونه شته دی، نه داسې روزګارونه شته دی کنه. نو زمونږ د خلکو 90% د کاروبار انحصار چې دی کنه دا په د افغانستان مارکیټ باندې، نو دا خو زمونږ د خلکو پر ډېر لوی تکلیف ته طبیعي او بربادي ده، او دې په وجه زه دا ګړم چې په زرونو تعداد او لکونو تعداد کې به آخر کې چې دا مسله حل نشي نو دا خلک بے روزګار شي، ځکه چې ډېرې کارخانې به نورې بندې شي او دې سره سره چې کوم خلک په روزګار باندې هغه به ټول فارغ شي کنه.
د پاکستان د اردو ژبې جیو ټي وي او د افغانستان د طلوع نیوز په نوم میډیا چینلونو د ایراني ټي وي چینل یو ویډیو خپره کړې چې هغه کې ښکاري چې د پاکستان د داخله چارو وزیر محسن نقوي او د افغانستان د نائب وزیر داخله ابراهیم صدر خپلو کې خبرې کوي، او دوی هغلته په ایران کې د اقتصادي تعاون کونسل غونډه کې شریک شوی. محسن نقوی هغلته د یو ایرانی ټلویزیون چینل سره بیا په خبرو کې دا هم ویلي چې اختلافات خود کور دننه هم راځي، دوی به د ورورولۍ په بنیاد دواړه هیوادونه خپل منځي اختلاف د خبرو اترو د لارې هوار کړي. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ترجمان احسان الله خان هم په 28 اکتوبر په یو خبر پاڼه کې لیکلي جنگ او تشدد د هیڅ یو مسلې حل نه دی، باوري امنیت چې یو بل ته د درناوي په صورت کې حاصل شي دا یقیني کول پکار دي. نوموړي بیا زیاته کړې ده چې عوامي نشتل ګون غوښتنه کوي مذاکراتو کې د سیاسي او کاروباري ډلې هم شامل کړي شي، نو بیا ممکن ده چې دوی به منصفانه حل راوباسي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان او افغانستان ترمن سرحدي پوله تورخم دروازه لتهرو شاو خاطر لسوره زراہی سے د هر ډول تک راتګ لپاره تړلې پرته ده. د سیمه سوداګرو زینو اوسیدونکو مشال ریډیو تویلی د دروازه په تړل کې دو سر نه اوازی دوړخیزه تجارت ولاړ دی، بلکې ځای ترانسپورت یې هم متاثر کړی دی. د امبولانسونو او ټکسی موټرو چلوونکو وایي چې د دوی کار افغان ناروغان او مسافر باندې روان وي، او چې کله د تورخم دروازه تړل شي نو دوی بیا له روزګار څخه محروم شي. تورخم دروازه د اکتوبر په 11مه د پاکستان امنیتی ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتی ځواکونو ترمنځ په سرحدي پولو باندې نن خطو له عمله تړل شوی دا، که څه هم د اکتوبر په 15مه د دواړو خواو ترمنځ مذاکراتو په نتیجه کې ډزبندي هم شوی دا. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په ریپورت کې اورو.
د پیښور او تورخم ترمنځ ناروغان او مسافر وړونکو ایمبولانسونو او ټیکسي ګاډو چلونکو ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې د تورخم دروازې تړل کېدو سره د دوی کار هم په ټپه ولاړ دی او بیروزګار شوي.
زه عابد خبرې کوم. یاره تقریبا د 2009 نه ایمبولانس چلو. بیخي مزوري نشته دی، بیخي تلګ راتلګ نشته دی. نو دلته کې هفته هفته ولاړ یو، مزوري شته نه. نو دا غي سره مونږ د ډېر زیات اثرات پیو وتی دی. هم پاسپټالونو هم زنګ په مزدورو باندې. یاره مونږ خو ډېر داسې چې افغانستان خلک وګڼ ډېر زیات پراتلل کنه دلته کې. نو کدل ته نو اسلام آباد ته بتل، اسلام آباد نو دلته کې تورخم ته ډېلی واخا مخه مونږ په هفته کې سلور درې سلور پیری خو بخامه خاتلو چا نو بو درې سلور پیری بخامه خا ار یو گاډي وتلو اوس کم دینو په هفته هفته ولاړ یو. نو بس بس همدغه جګړه وجه ده. نو بس همدې وجه ده اوس صرف ډېډ باډي پریګدي، بیمار نه پریګدي، د دې مخه یو شیم نه پریګدي. نو مونږ چې ګیټ خلاص شي دا خبره چې رفت احمد دغه چالو شي دا خبره د پاکستان او د افغانستان کولی کې روغ او شي.
ما نه ما فاروق ته ډېر سخت تکلیف ده، ترخم ډېر باندې د سورزونه او مریضانو ته مشکلات دي. او دلته تقریبا د ارمای سره ډېر زیات مریضان دي او دلته ډېر زیات غادي ګاډي ولاړ دي، تقریبا د 50-40 پورې ګاډي ولاړ دي. ځکه نو بعد د حکومت خپل پالیسی دي خو دغه هغه مو د کو چې د ګیرته کولاو شي د خلکو د ډېر زیات تکلیف دي. د ګیر څومره باندې شوی دغه راسي مونږه مزدوري نه کړی.
د اکتوبر په 11مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په لکتر لګا 50 سرحدي پولو باندې سخت نښتې شوې چې په نتیجه کې دوړ خواو ته مرګ ژوبلا اوریدلې او د تورخم په شمول ورسره ټول سرحدي لارې تړل شوې. د اکتوبر 15مه نیټه رئیس دوړ خواو ته ډزبندي اعلان شوې. د پاکستان او افغان طالبانو حکومت چارواکو ترمنځ لومړی په دوها قطر کې د سولې مذاکرات وشول او وسله تیرو سورز رئیس سره د ترکیې په استنبول ښار کې مذاکرات ته ناستي، خو لا هم سره په کومه نتیجه نه دی رسیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي. د لټون په ځای کې ایم ای SHAALRADIO ولیکي.
دا خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور لخوا د اکتوبر پاتمه د استعفا وروسته تر اوسه د صوبې نوی اعلی وزیر سهیل افریدی نوی کابینه نه ده جوړه کړې. نوموړی وایي چې د ګوند بنیاد خودونکو عمران خان سره په جیل کې د ملاقات وروسته به کابینه اعلانوي، ځکه چې ورسره سلا مشوره کول غواړي، خو هغه تر اوسه د عمران خان سره د لیدو اجازه نه دی ترلاسه کړې. د اکتوبر پات وشتمه د عمران خان خور په بیان کې ویلي چې نوموړی هدایات ورکړي چې اعلی وزیر ته خپل کابینه جوړ کړی. دا چې د تیرو درې اونو راهیسې صوبا خپل حکومتي کابینه نه لري، په داسې کې د حالات د صوبې په چارو سره اثر لرلی شي. تفسیر له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو.
د اډیالا جیل انتظامی لخوا د خیبر پختونخوا نوی وزیر اعلی سهیل افریدی ته د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات اجازه د درې ورتلو باوجود هم نه دی ملو. وزیر اعلی خیبر پختونخوا وای چې خپل حکومتي کابینه به هغه وخت اعلانوي چې عمران خان سره ملو شي او ورسره سلا مشوره وکړي. شوخه درې ونه تیر دوه ورځې د ملاقات نه کېدو پس د عمران خان خور عظما خانم چې د ګل په ورځ ورته د خپل ورور سره د ملاقات اجازه ورکړې شي وو، د اډیالا زندان بهر مطبوعاتو ته خبري کانفرنس کې ویلي چې د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا لپاره د دې ضرور دا پیغام دی چې وړه کابینه جوړ کړی، ولی کم کم کسان به کابینه کوي په دې حق لاغي حصونه ویل. شنون کې لحاظ علی وای چې د پاکستان سپریم کورټ د پریکړو سره سم یوازې وزیر اعلی یا وزیر اعظم ته حکومت نه بلکې د کابینې ته وای. دا وخت خیبر پښتونخوا د دې په وینا عملاً د حکومت بغیر چلیږي.
سپریم کورټ درې فیصلې دی او په درې وانو فیصلو کې ویلي چې چیف ایگزیکټیو حکومت نه دی بلکې د حکومت مطلب د کابینه. نو کابینه د وخت په عملی توګه موجود نه لري. نو زما خیال دی چې سینټ د انتخاباتو نه پس به په ورنی فرصت کې د نوې کابینې اعلان کیږي، چې دا رنګ پاکستان تحریک انصاف کې د سینټ په انتخاباتو کې صدا سي خندان هم پیدا نشي او خلک هم خفه نشي او ټول په امید کې چې رزکه غم زکه غم. زما خیال دی چې سبا ماخام یا بل سبا سحر کوم ګورو نو په دې کې د نوې کابینې جوړېدو امکان دی او د کابینې نه جوړېدو د وجه نه دی وخت کې حکومت په عملی توګه باندې مفلوج دی. د صحت مسلې د ډینګي په شکل کې په زرګونو مریضان دي ورسره ټرانسپورټ ٹرانسپورٹیشن ایشوز دی وسر تعلیمی ایشوز دی دا ٹول ایشو بالکل د زړن ښکار دی
دا چې داسې صبح کې چپکه بدمنی دا وخت ته شوی دا تر هغه پیښه جاتی شوی دی او بیا پوزی عملیات هم دوامدار دی مالی ستونزې هم لري دا محل بغیر حکومتي کابینې روانه ده نو سو منفی اغیزې په دې صبح او بیا په حالات لرلی شي نو خبریال او شرون کې عرفان خان وایي
غټه مسله اول د ټولو نه یو امن او امان د سکیورټی دا دریم غټ چیلنج دی صوبې ته مالی بحران دی دریم غټ چیلنج هغه د گورننس دی زمونږ ایڈمنسٹریټیو ایشوز دی پکار داو چې دلته خو هر هفته د اپیکس کمیټي اجلاس راغوښتل کیږي نو دا یو ډیر زیات تشویشناک صورتحال دی په دې صوبې کې زما خیال دی که دا کابینه جوړه هم شي نو دوی ته چې کم ترجیح ده هغه مزاحمتی سیاست دی هغه احتجاجي سیاست دی هغه د خپل پارټي قائد د پاره تحریک چلول دی حکومت کار دا دی چې دا صورتحال خراب دی تاسو ایکشن واخلئ چې اوس پورې د هغې سره نتیجې نتایج مخته راغلي وي
وزیر الله سہیل افریدی درې وار اډیالا جیل ته د خپل مشر عمران خان سره د ملاقات لپاره تللی خو عدالت ته اجازت باوجود ورته د جیل انتظامی اجازه نه ده ورکړې دی وایي عدالت کې به د جیل انتظامی پر ضد د عدالت تسپکاوي مقدمه هم کوي او ټینګار یې وکړ چې هغه غواړي چې دا ګوند د بنسټ ایښودونکو سره د صوبایي کابینې د جوړښت په هکله لارښوونه واخلي او هغه سره د لیدنې وروسته به کابینه او وزیران وټاکي بلخوا د خیبر پختونخوا د خراب امن امان او ترهګرۍ د حل لپاره په صوبه کې جوړې پارلماني ځانګړې کمیټې یو مهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ د صوبایي اسمبلی په ودانۍ کې رابلل شوې ده چې په غونډه کې به امنیتي ځواکونه پولیس او لوړ پوړو دولتي چارواکي کمیټې ته په صوبه کې د ترهګرۍ او ناقلارۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات ورکړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا خیبر پختونخوا نوی اعلی وزیر د اکتوبر په 15مه سوګند پورته کړو خو تر دې دمه د پختونخوا نوی کابینه نه دی اعلان شوی چې په وجه د صوبایي محکمو د معمول کارونه ولاړ دي په دې باندې تاسو رپورت واوریدو حزب اختلاف بیا وایي چې د صوبایي کابینه په جوړولو کې ځنډ با صوبا متاثر کړی په دې اړه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث د تحریک انصاف یو مخکخ او د قانوني چارو پخوانی وزیر آفتاب عالم افریدی سره مرکه کړې ده
دس دا جی بالکل وزیر اعلیٰ راغل ہوتا سو دا ظلم ذاتی تا وګرو چې نن 13 رزی پورا شوی هغه بار بار خواست کوي چې ز خپل قائد سره ملويګم او دا د ما حق تا چې ز د هغه نه گائیډ لائنز واخلم دا پارٹی دی مغدا دا پارٹی دی عمران خان پنامی منی دلتا خلکو ووټ اخستې دا او د منګ حق تا چې مونږ دا غو نه ډایریکشنز واخلو گائیډ لائنز ته والو کابینټ جوړول دا خو بس تاسو ته پته ده چې دا خلک د چا په اشارو چلیږي او نن ګوره د دې فیصلی د های کورټ فیصلی او د سپریم کورټ فیصلی مزاکی وړاو کړ دی هغه باوجود چې دا ملاقات چې دا غای پرې نه خو او تاسو دا وګورو چې 26 وی اینی ترمیم دو د عدلیه سره کوم ظلم زیاته کړی دا نو بس دا ټول عوام ګور
تاسو څنګه غنئ لکه عمران خان خو صرف لکه د وزیر اعلی دا دغه کول خبره کړی و چې د یمن غنډاپور په جېبا سویل افریدی نوې وزیر راي تاسو له کمیټینګونه و دغه بکی چې عمران خان خو چرته داسې خبره یا لکه دغه په دغه ځینی بیانونه و چې د ارزې ناراضي خو په ټوئیټر باندې او په فیسبوک باندې او په دغه باندې بیانونه راځي عمران خان خو دا نه دی ویلي چې د کابینه کې هم تاسو ماته انتظار وکړي
ګورجی چې یو وزیر اعلی آفس ختم شي ریزاین وشي یا عدم اعتماد وي یا سم معاملام وي نو دے وزیر اعلی سره پورا کابینه ختم شي اوس د نوی وزیر اعلی مرضی دا او هغه تا عمران خان کله چوٹ ور کړی دا چې تاسو څوک هم اخلو خو بیا هم هغه دا فرض غنی چې زه عمران خان سره د ټولو منیسټرو باره کې مشوره وکم او دغه ډایریکشنز واخلم او دا دغه حق ته او زم چې دا د وزیر اعلی صاحب هم حق ته او دا د عمران خان حق ته چې هغه مشورت واخیستل شي
حق خو ټیک خبره ده خو ګوره دا یو یو نیم کال تاسو خپل قانون وزارت چې کوم لا منیسټری دغه چلولا دا بیوروکراسي او دغه والا چې کوم فایل ورک دی یا سمریانی دی په دې کې چې په یو یو نقطه کې ډېر وخت لګي نو دومره ډېلې چې پکې کېږي تاسو چېرته په دې باندې مشاورت دغه سره کړی دی یا په خپله پارټۍ کې دننه شې دغه دی دا کپرس کا دا کارونه ودرېږي نو په دې خو لکه صوبه به ډېره متاثره کېږي نه
تاسو څنګه جی تاسو دا وګورو چې دا د چا د وجې نه ودرېدلې دي د موږ د وجې نه خو نه دی ودرېدلې موږ به خو په دویم ورځ باندې کابینه جوړه وای کچر ته دو دا هډ درمی نه وای دا ظلم نه وای دا زیاتې نه وای دا بدمشي نه وای دا یو بدمشي لګیا د جی په دې ملک کې د اسټابلیشمنت او دغه خلکو د طرف نه دا تاسو وګورو ان شاء الله دا جدوجہد د مولا گیا دا اینو د قانون د عملداري لپاره ان شاء الله دا جاری وي او ان شاء الله مو پورا یقین د چې مو پګه کوي او دا خلک به ان شاء الله سرندر کیږي د عوامي رائے چې دا
هغه به پری ویل کیږي.
اخیرانه پښتنه هم دا کومه چې دا څه خوم کې دی شي چې دا شپږ یا پنځه وزیران په محدود دغه باندې واغستل شي، یا کبډیر موالي نو د عمران خان سره خو ملاقات وشي ورسته خوم په دې کې رب دوبدل راتلی شي، نو په دې باندې تاسو ولي مطلب په پارلماني پارټي کې دغه کې دا نقطه ولې نه راپورته کوي؟ یا د سویل پری دی سره بخپل
بس دا خو تاسو یو مشوره ده جی، کده شي هغه ته د مشورې نور خلکو هم ورکړي وي، خو بهر الله د وزیر اعلی صاحب سبب دي او هغه دا د موږ په ټوله پارټي په دې خبره باندې متفق ده چې وزیر اعلی صاحب چې دا ډیسیژن نه مور سره ولاړیو او په کار د عمران خان سره ملاقات وشي، هغه لیډر د پارټي هغه په نامه خلکو ووټ ورکړي ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو خبرونه تغوګي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې پسیمه کې د کرفیو لګیدو له وجې له مشکلاتو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د ګرځبندۍ سره کبل لارې بندي شي او دوی نه کاروبار کولی شي او نه هم ناروغان هسپتالونو ته وړي شي. چارواکي وایي چې د پوز گاډو ته تحفظ لپاره کرفیو لګول کیږي، خو د دوی په وینا پر دې محل هڅه کیږي چې ځایي خلک په عذاب نشي. د مشال ریډیو خبريال په دې موضوع دا رپورت را لګل دي. د اشتیاق مسجد رپورت تغوګي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدن کی ویائی چې د حکومت له طرفه په سیمکشي غرض بندیز لگاولې په واجه د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. دغه مشکلات د سراروغه سیمې ویلج کونسل چیرمن اسحاق ماسید مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي.
کاروباری خال تھا تکلیف تھا مریضوں تکلیف تھا
مشکلات دے کوٹکئی سیمے نا دے پشتون جغورنے غرزنگ غڑائی رحمت شاہ مسجد پدارنگ بیانوی.
وزیرستان سے کرفیو لگی جو خالتا انتہائی تکلیف تھا اور یہ زکا چکر کے وہ لگی جی خدشا بیمور وشی آختا موقع نوی اور بیا دے پہی وہی بچی پوچھ دمرا شڑکاوی چوتا وہ تاک تا راسی مجھ بگار تا اور راسی جی دے خال کے آسے حق رو بارتا باد آئی اور جگہ سرا بزوری ناوہ تالل شی سب زی خارو پیشی دے میز آغا می سفر چی دے شار راونی یا کرفی دے واجے واتا ی سور شی نو حکوماتا میش خواست کاوی چی دے خدای دے پورا چی دے کم اس کام کا دے مسلمان نہیں دے انسان تو پسدے گارو تا وقت تھا چی انسانوں خوئی حکومت آویز میز دے یای چی دا خلق انتہائی مجبور دے دے خدای دے پورا رحم پہ وقت او در دے بار بار دا خبر اگوی چی دے سکور کی دے واجے نا خود دل تکا وقت سے وینا دے موتو ایزی مول دولات متبا کی ایزی او در دے تخفلا پیدا او دے میز وقت آنا کسی چی بھائی ہام عوام تا بندے دا کرپی نہ لگاوی چی دے دا یہ غری سکور کی کاوی چی روبی نہ کھولاوی بزوری نہ کھولاوی.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نه وشول په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کې ګرځبندیز د پوز گاډیو تاګ رو تاګ په وخت لگاول کیږي او پولیسو له طرفه د ګرځبندیز په وخت مقامی خلکو ته سہولت ورکول کیږي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکو مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که حکومت په ضلع کې ګرځبندیز لگاول بند نه کړل بیا وي د د سیمه اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنه با مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. تاسو د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن کو ډاونلوډ کړئ نو د مشال ریډیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف اے او د پکتیا ولایت په احمد آباد، چمکنیو او وزی زدرانو لسوالیو کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو تخمونه او کیمیاوي سرې ورکړي دي. کروندګر دا یو ښه ګام بولي، خو وایي دا تخمونه او سرې لږې دي او د کروندګرو ډېره برخه چې غریب او بې وزله دي له تخمونو او کیمیاوي سرې پاتې کیږي. دا مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې د کال دویم کرنیز فصلونه اخیستل شوي او کروندګر د راتلونکي کال لپاره د غنمو کرته تیاری نیسي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې اورو.
دا غنمو د کار وخت په نږدې کېدو د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا د پکتیا ولایت په درې ولسوالیو، څمکني، وزې زدران او احمد آبا کې یو نیم زر کروندګرو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او د تورې او سپینې کیمیاوي سرې ویش پیل شو. د پکتیا ولایت کروندګر چې کرنیز فصلونه د وروستیو کلونو وچکالیو او سیلابونو ځپلي دا یو ښه کار بولي، خو وایي مرسته د کروندګرو په پرتله ډیره لږه ده او حتی په سلو کې لسو کروندګرو ته هم نه رسیږي. د پکتیا احمد آبا ولسوالۍ یو کروندګر نیاز اکمیر مشال راډیو ته وویل
دا مرستې خو بیا هم ښې دي، ګزاره کوي کنه دا کله کفایت کوي ځکه په کلیو کې کورونه ډېرې دي، د کلي په حساب چې دلته ورکوي کنه څلور پنځو نفرو ته کې رسیږي. تقریبا کا 50 کرو کور خالی ور رکھو شپک سری فاتی او بل تو خنا خفیت لری خانه تیجه امر کړی دا او خلک ډیر ضرورت هم لري، مغوالم چې دا تخونه زیات شي سو اصلم خي او خلک هم گزاره برابرې.
په ټول افغانستان او په ځنګړي ډول پکتیا کې ډیرای کروندګر د نورو کرنیزو توکو پر ځای تر ډیره د اوړي لپاره غنم او بیا د منی فصل لپاره جوار کری. کروندګر د دې کار لوی لامل د نورو کرنیزو حاصلاتو د ساتنې لپاره د امکاناتو نشتون په ګوته کوي. د پکتیا یو بل کروندګر تاج محمد ویل
مګر چې سړی خونی ولرو مګر هر شی کرای شو اوس د سړو خونو لوجه نه مګر دلته بل شی بغیر لغنم او لمړو نه کرای نو چې چرته مګر سړی خونی ولرو نو مګر ولې شو چې هغه بسګر هغه خپل سهم بیا په تر واخلې دي هغه خاري تکلیف او بو نه شي.
بلدوری ته د پکتیا د کرنی مسؤلین د کروندګرو غوښتنې پر ځای بولي، خوایي د امکاناتو د کمښت له کبله خداده چې په راتلونکي کې کروندګر خپل د غلو محصولات چې له دې اصلاح شوي تخمونو یې ترلاسه کوي نورو کروندګرو ته په وخت کې ورکړي. د پکتیا د کرنې رئیس مولوي سید امین هاشمي وویل
ولسونه او دیقان دا ډیر حق لري، کوشش وکړو چې د دوی د لاسنیوي لپاره قسمه قسمه اسباب وسایل هغه برابر کړو، زراعت میکانیزه شي او په غزړو ترتیبو باندې کوم کار کړي هغه بدل شي. د دنیا پرمختګ کړي دا خلق له یو جرمزه کې چې هغه لس قسمه ګټي اخلي، مګر تاسو هم امدغه سی وکړو چې له یو جرمزه کې چې ارق قسمه ګټه واخلو.
سره له دې چې له پیړیو راهیسې کرنه او مالداري د افغانانو د اقتصادي ژوند بنسټیز بنسټونه بلل کیږي، خو تر اوسه هم د دې سکتور فعالیتونه عنعنوي او دودی سپاتې شوي او بزګران په کافي اندازه اصلاح شوي تخمونو د کرنیزو محصولاتو د تقویې لپاره کیمیاوي سرو د هرزه ګیاو درملو د ځمکو د اوبولو لپاره اساسي کانالونو او نورو زراعتي وسایلو ته لاسرسی نه لري او د غلو او سبزیجاتو یوه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردېږي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
په پیښور پوهنتون کې د کمو داخلو لوجې په نهو مختلفو څانګو کې د بی ایس پروګرامونه ختم کړل شوي دي. په دې اړه د پوهنتون لخوا یو اعلامیه جاری کړل شوی ده چې پکې ویل شوی دي جغرافي، تاریخ او اکنامکس، جیولوجي، شماریات، ډیولپمنټ سټډیز، سوشل انتروپولوژي، لاجستکس اینڈ سپلای چین انالیټکس او هیومن ډیولپمنټ څانګې پکې شاملې دي. اعلامیه زیاتوي دغو څانګو کې یوازې یو یا دوه زده کوونکو داخلي اخیستې وي، نو ځکه دا کال به په دغو څانګو کې د بی ایس تکړه نوی. په دې اړه نور تفصیل د خالدانیاس په ریپورت کې اورو.
د پېښور پوهنتون د استادانو د تنظیم صدر ذاکر الله جان مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، موجوده وخت کې زده کوونکي هغه څانګو ته توجه ورکوي چې دوی ته پې په اسانه نوکری ملو شي، ځکه دې نه څانګو کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. د ذاکر الله جان په خبره زیات فیسونو او ډایریکټریټ آف ایڈمیشن لخوا زده کوونکو سره مرستې نه کولو په وجه هم زده کوونکي پېښور پوهنتون کې داخلي اخیستو څخه ډډه کوي.
د 10-12-13 سال شو چیرې د صوبایي حکومت طرف نه موږ ته پیسې بالکل نه ملاویږي او ټول اختیارات چې کوم دي هغه خپل لاسو کې اغستې دي. زمونږ په اریو باډي کې د ګورنمنت افیشلز ناشوي، سیکرټریز پکې ناشوي، د ګورنمنت ریپرزینټیټیوز پکې ناشوي. هغه په هر یو میټینګ کې په هر سټیج باندې په هر موقع باندې دا خبره کوي چې تاسو یونیورسټي کې رینټس کم دي، د کرایې کم دي، چې کوم هاسټل لګیږي دا غي رینټ تاسو کم دي، نو دا سيزونه به سبسډایز باندې وو، نو دا غي د وجه نه به سټوډنټ دلته خوشاله وي ځکه چې کانه بارزان او هاسټل بارزان او کپڑے وینځل دا سيزونه بارزان وو. چې کله یونیورسټي دا سيزونه سیوا کړل د ګورنمنت په خواهش باندې چې رینټ هم سیوا کړ، هاسټل فیس هم سیوا کړ، نو دا غي په وجه باندې هم سټوډنټانو انرولمنټ چې نو هغه کم دي.
د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس سانګې زکونکې تقویم الحق وايي، اوسنی وخت کې زکونکې انفارمیشن ټیکنالوژي، هیلث ساينسز او نورو پروفیشنل ډیګرو ته زیاته مخه کوي. دوی د پېښور پوهنتون فیسونه هم 1300 راهسې ډیر زیات شوي دي، چې زیاتره زکونکې د دې د ورکولو توان نه لري.
عام فیس ان کیس 70 دے یا 60,000 دے، پکار دا چې دا دی په 15-20,000 روپے کې دا سبجیکټس آفر کړی ویني، ته مې بي سټوډنټس راغلي و دي کې با د خلکو لاغه وي. اصل کې وجه دا ده چې دلته کې فیسونه دومره زیات شوي دي چې یو پلار دانشي افورد کولای یو چې هغه خپل بچی باندې په دومره ګرانو ګرانو فیسونو کې سبق وای. بنیادی خبره دلته دا ده چې بی ایس سټوډنټ ټو کې بی ایس نه بعد باغا پدته پدغه ډیګری باندې دلته هیڅ هم نه ملاویږي، نو دی وجه نه اوس پیرنٹس هم د دې سیزن فیډ اپ شوي دي چې موږ دومره ایکسپنسز کوو، دومره خرچې کوو، دومره انویسټمنټ کوو، هغه انویسټمنټ ضایع کیږي. نو دی وجه نه اوورآل په یوازې د پېښور یونیورسټي مسله نه، په ټول صوبه کې چې څومره پبلک سیکټر یونیورسټیانې نه، په ټولو کې په ډیرو ډپارټمنټس کې خلک ایډمیشنز نه دي کړي او نه خلک کوي.
بلخوا د پېښور پوهنتون ویان نومان خان وای، د پوهنتون رولز تر مخه چې په کوم کلاس کې د 15 نه کم زده کوونکي داخله وکړي نو هغه کلاسونه نه پیلېږي. په یاد 20 پروګرامونو کې دوا یادري زده کوونکو داخلي کړی وي، نو ځکه سکال دغه کې د 20 کلاسونه ختم کړل شوې دي. د زیاته کړې دي خبرو کې هم صداقت نشتا چې پېښور پوهنتون کې د زده کوونکو دلچسپي ختمه شوې ده. ځنې سانګو کې دومره زیات تعداد کې داخلي کیږي چې اکیډمیک بلاک کې ورته د یو پزې دودري زمينه ځان لکړل شوی
ڈپارٹمنٹ نے دی بن شوی سره د کوم فرست سیمسٹر کې کوم کې 15 نه کم انرولمنٹ نو صرف هغه چې دنو حال شوی، باقی لګ فور ایگزامپل کتا سو ګوري یو ڈپارٹمنٹ فرست سیمسٹر کې تعداد کم ده 15 نه، نو صرف فرست سیمسٹر نه شروع شوی، باقی دا غي تھرد سیمسٹر، ففث سیمسٹر، سیونث سیمسٹر خو روان دي، ایم ایس ایم پی پی جی هم دا غي روان دي. حال شوی دي مطلب دا ارزي تور باندې لګي فرست سیمسٹر نه شروع کیږي چې تعداد کم ده 15 نه، او امید دي چې کمنګ ایڈمیشن دی د سپرینګ نو نو کې دې شي راشي خلک او بیا فرست سیمسٹر شروع شي، نو دا هغه څه دي.
تعلیمی پوهان وای چې د پوهنتون لوړ فیسونه او په کالجونو کې د لګ لګښت د شارټ کورسونو شتون د داخلو د کموالی مهم وجوهات دي. دین علاوه د ځینې سانګو په ډیګرو مارکیټ کې نوکرۍ نه ملاویدل او نصاب د جدید تقاضو مطابق نه نیوی کولو له امله هم د زده کوونکو دلچسپي کم شوې ده. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر په 26 په هیواد کې د کورنیو صارفینو لپاره د ګیسو کنیکشن ورکول بحال کړی دی. د ګیس په کنیکشنو ورکولو باندې له 13 کالو راهیسې بندیز و. خلک وایي چې کوم استعمالونکو ته چې وار لمخه د ګیس لاینونه یا کنیکشن ورکړل شوی دی باید هغوی ته اول ګیس ورکړل شي. د دوی په وینا هر وخت د ګیس لوډ شیډنګ وي چې له کبله ورځنی ژوند له مشکلاتو سره مخامخ دی. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې اورو.
پاکستان کې د کورونو صارفین لپاره د سویګیس په نوې کنیکشنو د 1300 کلونو راسې د حکومت لخوا بندیز لګیدلی وو. حکومت دریځ لرلو چې ټول هیواد نه د ګیس لګولو په لکونو خواستونه دوی ته راځي او جمع شوي هم دي، خو وړاندې نه د ګیس استعمال سیوا او پیداوار کم دي، نو ځکه دوی دغه بندیز لګولی دی. په خصوصي توګه په یخ موسم کې د ګیس استعمال ډیر سیوا شي. وزیر اعظم شهباز شریف د اکتوبر 26 اسلام آباد کې په دې بابله غونډه کې اعلان وکړ چې اوس بندیز پورته شو او وګړي کولی شي چې ځان ته د ګیس کنیکشن ولګوي. خو بیا عام وګړي د وزیر اعظم دا پریکړه ستایي، خو وایي چې د ضرورت په وخت کورونو کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او باید اول هغه زړو صارفینو ته د ګیس اسانتیاوې ورکړي چا چې وړاندې نه کنیکشن لګولي او بلونه ورکوي، پس له دې د نوې کنیکشن ورکړي. د پیښور امجد خان وایي
دا اعلان خو ډیر خوشایند دی چې تقریبا 15 کال نه پابندي وه، پابندي چاته شوه، خو بل طرف ته دا کتل غواړي چې ګیس زموږ د صوبې خپل پیداوار دی، زموږ پیداوار سرپلس دی او عام غریلو صارفین ته ګیس په مشکله ملاويږي. کم چې پیک آورز دی، مطلب سهارې غرما ماخام دغه ټایم کې ګیس نه ملاویږي، نو آیا حکومت پر دې قابل شي چې شتو ته ګیس نشي پوره کولی او نوې کنیکشن دی جاری کړي؟ نو زموږ غړومبې دا مطالبه ده چې دا فیصله خوشاینده، خو زموږ د ګیس او د سوبې د ګیس پیداوار تناسب ته یو کتلی شي، موږ دغه تناسب سره ګیس راکړي شي او بیا د نوې کنیکشن خلکو ته ورکړي شي.
دا خیبر پښتونخوا سودین کوي چې سرکاري چارواکو تر مخه خیبر پښتونخوا د خپل ضرورت نه سیوا ګیس پیدا کوي، نو ولې بیا د دې وګړو ته لا تر دې دمه د ګیس کنیکشن هم نشته دی او چرته تشته دی هلته کې د ګیس لوډ شیډنګ وي او د ضرورت په وخت دوی ته ګیس نه ملاویږي. وایي د ګیس نشوالي له وجې کورونو کې زنانه هم یو شمېر سندو سره مخ وي. کاشف الدین وایي
ګیس کولای شي کور په کور پکار دی، هر ځای کې پکار دی، کسی ملمه راشي ګیس نه وي، هر ځای کې سہولت پکار دی. ختم زما پر خبرو باندې آر یو محکمې رفاره چې چا په چا په لاس کې د ګیس پاور دی، چا په لاس کې د ګیس طاقت دی، هغه ته زیرو میسج ورکوم، یو ریکوست کوم زما د ماټو ګورو خبرو نه دی چې کور په کور د ګیس او د هر څه لوښین نه ختم شي. ټول مزدوران یو دلته کې 500-700 روپۍ د خاين خاوي کول ریټ چې چاري نو 800 روپۍ مزدوري ده، چې 500 کې ته ګډه خشاک یو سي څه شو دا سنور سي یو سي 800 روپۍ مزدوري ستاټول او کته سره په خشاک لاو هر سړی دین سبا ټول ما خو یو خور ګیس تی تلی ورته کې ګر ګیس ان کا په پنځو مینو کې مې زه تم جوشي په خلی مو شي کور ولا مې مصر خپل کې.
وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې په لکونو درخواستونه تر دې دمه 1300 کلونو راسه د ګیس محکمې ته جمع شوي دي. وایي اوس په ټوله ته ولګي، بل خو د ګیس محکمې یخنې لپاره د ګیس لوډ شیډنګ نوی شیډول جاری کړی چې تر مخه سهار 5 بجو نه تر 8 نیمو پورې به ګیس وي، ماسپخین 1:30 تر 2 نیمو بجو پورې او ماخام 5 بجو نه تر 8 بجو پورې به ګیس وي، باقي وختونه کې به بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ وسي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د 12 مختلفو ناروغو ضد وخت په وخت ویکسین مهمونه کیږي. دا چې ویکسین څومره ضروری دی په دې اړه زمونږ همکار عمر وزیر د صحت نړیوال ادارې او چارواکي ډاکټر انعام الله سره مرکه کړې ده.
ډاکټر انعام الله خان، تاسو د یونیسف لاړه د خیبر پښتونخوا چې کوم د ماشومانو لپاره د مختلفو ناروغۍ چې کوم واکسین دي ټکاجات دي داغه یو مشر یې. لومړی به زما پوښتنه دا وي چې مختلف ناروغۍ دي، د ډیرو واکسین شته، د ډیرو واکسین نشته، اول خو د واکسین بنیادی دي څه چې زموږ اوریدونکي په دې پوه شي؟
ګوره، واکسین بنیادی تور هغه یو سیز دے کہ آغا تا دے انسان وجود تورلے گی، نو آغا دا مختلف و بیمارو خلاف دا مدافعت آغا قوت تالا سیوا گئی. دا ویکسین پا مختلف و شکلنو کئی، کلا دا دا سے عمدہ جراثیمی خلیر کمزوری جراثیمی چی آغا لکا دا غنی شکولے، کلا مڑ جراثیمی، کلا نور دا آغی مختلف طریقی دی، مختلف ٹکنالوجی، خود آغی بنیادی مقصد دائی چی آغا د هرې بیماری د پاره یو خپل مخصوص ویکسین دی چې هغه خلق والی نو د هغې د بیماری هغه خطره هم کمه شي او که بیماری خدای مکه وشي نو د هغه بیماری هغه شدت دوره بیا نه وي چې هغه د ماشوم مرګ باندې خدای مکه هغه هغه طرف ته لاړ شي. نو ویکسین چې دی دا ډیر زیات همشه دی. تقریبا زمونږ په ملک کې د 12 بیماری داسې دي چې د هغې خلاف ویکسین موجود دی او د هر ویکسین خپل یو طریقه کار دی چې هغه به څنګه لګو. مطلب دا
ډاکټر صاحب کدل ته یو لړ سوال وکم. اکثره خلک دا پښتنه کوي عموما زمونږ په ټولنه کې د پښتنو په مختلفو سیمو کې چې کوم مشران دي چې پخوا خو مونږ د ناروغۍ نه ویلیدلې نه دومره ویکسین وو. نن ډېر واکسین دي، د پولیو دي، د خسره دي، داسې نورم دي. تاسو به د هغې نمونه یاد کړئ. دا د وخت سره مطلب تحقیق پس چې زمونږ اورېدونکي په دې پوه شي د مختلفو ناروغۍ لپاره د واکسین راوځي.
تاسو خبره ډیره ټیک ته چیرې پوخا پوخا خو به دا هر څه نه و. خو که تاسو وګورئ نو پوخا پوخا دا مسائل هم هغه څه نه وو. او وخت وخت سره نوي بیماری راوځي او بیا د هغې بیمارو باندې تحقیق کېږي. د هغې د تدارکو د هغې د مخنیوي دپاره ویکسینونه جوړېږي، د هغې د علاج دپاره دوایانې جوړېږي. تاسو ته به خو نه یاد، خو زمونږ د وخت مونږ ته یاد دی پوخا یو بیماری وو، هغې ته به قرضی نه نکې وي، چیچک به ورته وي په اردو کې. او هغه هم ډیر زیات جانلیوا شانتا مرض وو، خلک به ترې مړه کېدو، صرف ماشومان نه لوی به ترې مړه کېدو. او بیا د هغې خلاف په ټوله دنیا کې د ټیکو یو مهم او د هغې بیماری ډېره بدرنګه بیماری وه چې په چا به راله نو کابه ژوندې هم پاتې شو نو شکل به والا بدل کړم. هغه بیماری د دنیا د مخ نه روکه شوې ده. بیماری وخت وخت سره نوی راوځي. ګوره دا کووډ راغی نو دا کووډ چا نوم اورېدلی و. نو وخت وخت سره نوی نوی مسائل هم راځي، بیماری هم راځي. ساینسدانان او ډاکټران په هغې باندې تحقیق هم کوي.
ډاکټر صاحب دلته لړ زمونږ اورېدونکو ته کدا هم وایي، واکسین د پولیو دی، د خسره دی، یعنی د شیری، د خوناک دی، داسې 12 مختلف تاسو بیماری یادوي، په دې کې څه موزر اثرات هم شته یا د دې څه داسې سایډ افیکټ چې په ماشومانو باندې اثر کوي؟
څه غټ سایډ افیکټ د یو ویکسین هم نشته دی. باقي واړه واړه اثرات که ډېر داسې کله کله وي، د ټولو نه غټ اثر خدا دی چې ماشوم به پې خوږیږي، دا هم سایډ افیکټ. بعضی ویکسینو سره په ماشوم باندې لږه لږه تبه راشي چې هغه ښه خبره وي، بده خبره نه وي. دې مطلب دا دی چې هغه ویکسین لکه ټیکو او هغه کار وکړو،
مطلب اثر یې وکړو،
اثر یې وکړو. نو نور داسې د ویکسین غټ نقصانات نشته دي، خو ها د ویکسین خلاف غلطی او د دروغو پروپیګنډي چې نو هغه په ټوله دنیا کې صرف زمونږ ملک کې نه، خو زمونږ ملک کې زیات دي. دا اوس وګوره یو نوی ویکسین را روان دی چې پنجاب او سندھ کې وو، چې مونږ وته ایچ پی وی ویکسین وایو. دا د کینسر خلاف یو خاص کینسر دی. دا د 150 ملکونو کې چې پای کې دا ټول اسلامي ملکونه هم شامل، هغه کې دا ویکسین چلیږي. قټیک تاک رواج دی. پاکستان کې د دې اوس دغه شروع کیږي. سندھ او بلوچستان پنجاب کې وشو. مونږ به راتلونکي کال کې هغه په دې صوبه کې هغه باندې کمپین کوو. خو ګوره هغه د کینسر خلاف ویکسین دی، خو د هغې خلاف هم د هغې څه خراب اثرات هم داسې نشته دی، خو د هغې خلاف. ګوره مونږ په معاشره کې خلک ویکسین پسې مختلف خبرې تړي. وی د پولیو ویکسین به پوخا پوخا وي، دا د فیملی پلیننګ دی، دا وي اولاد کموي. ګوره تاسو اوس زمونږ آبادۍ ته وګورئ چې کله پولیو شروع شوې ده، زمونږ آبادی لکه دانه چې کوي کې د پولیو اثر دی. خو زه دا وایم چې خلکو به وي دا فیملی پلیننګ دی او زمونږ آبادی بس روانه ده په بره. نو دا ټولې لکه غلطې خبرې. اصل خبره دای چې تا ته سائنسدان څوک وي، تا ته ډاکټر څوک وي چې چا ریسرچ کړی دی، او هغه صرف د یو خاص علاقو دپاره نه، ټولې دنیا دپاره وي. او دا د هر مور او پلار فرض دی چې هغه خپلو بچو ته ټول ټیکو کورسونه مکمل کړي.
لړ قدم راته وایي چې دا غلط افواګانې راشي نو هغې نه کمپینونه متاثر شي چې کوم مهم وي، هغه که د پولیو وي، هغه که د خسره وي، هغه که د بلې ناروغي وي. په ماشومانو سره دا څومره بد اثرات په غیر ازي او مونږه ټولنه کې هغه خلک سکولې شو په دې کې د مشمانو سره د سمرا مور پلار د یو زیاتې کوي کنه
ګوره جی کم خلک چې د ویکسین خلاف پروپاګاندی کی دا بنیادی طور په دې ملک کې د بیمارو ترویج باندې کار کوي چې ماشومان دی بیمار شي داغي د بیمارو د مخنیوي او نشي که خدای مکا د یو کس د پروپاګاندی په وجه داغه د غلط فیصلې په وجه یو ماشوم ته یو بیماری شو او د هغه نه هغه په حق رسیدو نو د هغه ذمہ دار هم دغه قسم دی کنه نو زه دا وایم چې ګنی خاص کر د صحت په حواله سره چې کوم خبري باغی کې به خبره اوري د ډاکټر او د ساینسدان او د لرګي په کار ترکان پويږي د علم په کار علما پويږي د انجینرینګ په کار انجینر پويږي اوس کا هر سړی د هر یو څیر عالم شو بیا خو ډیره ګرانه شي کنه
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو پروګرامونو ته تاسو وګورئ. دا مشال رادیو موبایل اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کین او په دا ډول تاسو دا مشال رادیو ټولو خبرونو ته لاسرسي لرلی شئ. ورزو د افغانستان خو سچرته چې په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو یا کارخانو لپاره د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. یاد صنعتي پارک ته چې 400 جریبه ځمکه ځانګړي شوې ټاکل شوې چې په دې ځای کې شاوخوا 200 لوی او منځنۍ صنعتي فابریکې جوړې شي. په ورته مهال ځای مسولینو د دې ولایت په بهر میشتو داخلي پنګوالو همدارنګ سوداګرو او شتمنو کسانو غږ وکړ چې د صنعت په برخه کې د پنګونه وکړي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالی اړوند د باغ سماوات په صنعتي پارک کې په لومړي ځل د فابریکو او کارخونو اړوند د ودانیو او زیربناو لپاره ودانیزي چارې پیل شوې. خوستي صنعتکاران وایي د دې پارک په جوړېدو سره به نه یوازې د صنعتي تولیداتو اندازه ډیره شي او کیفیت کې به خواله راشي، بلکې شاوخوا 40 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینی هم برابر شي. یو تن صنعتکار حاجی رضوان الله منګل مشال راډیو ته وویل
لکه بسکیټ لکه نور داسې خوراکي شونه کنه لکه روب د خو مطلب چې خوراکي دي هغه موږ خو تامل لرو چې په مخ یو ان شاء الله. او د پنګاون اپیسوب نو اوس خدای سره وخه چې 10 میلیون افغانۍ تقریبا موږ په دې پنګاون ته یخې دي. تر دې غنه ورسته بیا د تولیداتو پروشاتو ته به کسو کنه چې نوې چیرې ورو بیا چیرې ورو بیا چیرې ورو کاندې ولې چې د هر یو فابریکې والا سرمایه په میلیون ته ورسیږي.
خوستی صنعتکاران زیاتوی یو لامل چې په دې ولایت کې صنعت ډیر پرمختګ نه دی کړی هغه په دې ځای کې د پانګون لپاره د لازم زمینو نشتونو چې د دې پارک فعالیدو سره به هغه نیمګړتیا لري شي. یو بل صنعتکار ګلزالی جانانزوی ویل
چې په خوست ولایت کې پارک صنعتي موجود نه و چې مونږ هغه فابریکې چې مونږ خوستول یا افغانستان خلک په بهر بهرنیو هیوادو کې پانګونه کړو لري نو اوس الحمدلله خوست پارک صنعتی عمل هم تو سوینه چې فابریکې د جوړولو ډبره کې خوله کېږي او خلکو ته په خپل واک کې ورکړل شوې ده. نو ان شاء الله په ډیر کم وخت کې به تقریبا 150 تر 200 فابریکو پر په کم وخت کې دولته عملی کورونه شروع کړي.
د خوست په سماوات سیمه کې د یا صنعتي پارک جوړېدل لږ 400 کلونو راهیسې پلان شوي او په بیلابیلو وختونو کې پرانیستي شوي، خو هر ځل د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله چارې ټکنې شوي دي. دا چې دا ځل به یې پرانیسته څومره ډاډمنوي د خوست مرستیال والي مولوي محبوب شاه قانت یې پاړه وویل
دا به انشاءالله نمایشي پرانیستنه نه وي، لکه څرنګه به چې تاسو نن وګورئ چې دلته به پرانیستنه د فابریکې د هغې تعمیر د ودانۍ نه کیږي، د نورو تجارتو او د نورو صنعتکارانو سره هم خبره شوې ده، فیصله شوې ده، د ملګری به ټول راځي ان شاء الله. د صنعتي پارک په هغه برخه کې چې د دوی لپاره ځنګړی شوی ده، هر چاته چې څومره حصہ ځمکه ورکړل شوی ده، دوی به خپله ځمکه مصرفوي، په هغې باندې به دی د خپلې فابریکې تعمیر جوړوي انشاءالله.
د صنعت او سوداګرۍ ادارې د ځایي مسؤلینو په وینا، د خوست د باغ سماوات په صنعتي پارک کې د فابریکو د زیربناو د جوړېدو لپاره 2500 سوداګرو او پانګوالو درخواستونه ورکړي، چې له دې ډلې 18 شرکتونو ته په تېر جمهوریت کې او 3 نورو ته په اوس وخت کې ځمکې ورکړل شوي دي. سیموالو په پرلپسې توګه له سهم لرونکو غوښتي چې په دې صنعتي پارک کې په عملي ډول د صنعتي فعالیتونو د پیل لپاره د زیربناو پر جوړولو کار وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په سواد کې د اټلی حکومت او پاکستان ترمنځ لرغونو آثارو برسېره کولو پروژې اویا کاله پوره شوې دي. هم په دې تړاو د اکتوبر په 15مه سیدو شریف سواد کې دستور شوی و چې پکې د سیمې د لرغونو آثارو پوهانو، ځایي مشرانو، زده کوونکو ګډون کړو. دستورې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او په دې موضوع له ځینو ګډونوالو سره په سواد کې د لرغونو آثارو پروژې او لرغونو آثارو په اهمیت خبرې کړې دي. راځئ چې واورو.
د سواد په سیدو شریف مقامی هوټل کې جوړ کړی شي د لرغونی آثارو کار کول او یا کاله پروژې پوره کیدو وروسته د دستور کې د سیمې د لرغونی آثارو پوهانو، ځای اوسیدونکو او زده کوونکو په ګډ شمیره سره ګډون وکړو. دستور د اټلی حکومت لخوا پاکستان کې د لرغونی آثارو مشر ډاکټر لوکا ماریو جوړ کړی و. دستور کې ویل شول چې کال 1955 کې چې هغه وخت سواد جدا ریاست و، د اټلی حکومت پکې په لرغونی آثارو کار پیل کړو. د اټلی حکومت مشن مشر ډاکټر لوکا وروسته مشال ورته وویل چې دا وخت هم د سواد په ګڼو ځایونو کې د لرغونی آثارو لټون روان دی او دوی ګڼ شمېر ځایونو کې بلحا د بدھ مت تہذیب سره سره د ګڼو تہذیبونو آثار برسېره کړي.
اویا کاله یو اوږد نیټه ته مونږ کار شروع کړ د میاګولانو والی سوات له وخته چې کله سوات د یو سبزو قام جدا ریاست وروسته پاکستان راغی، بیا مونږ د خیبر پختونخوا حکومت سره کار وکړ. مونږ په دې خوشحاله یو او دا زموږ لپاره د ویاړ خبره هم ده چې په دې ښایسته سوات کې مو تهذیب برسېره کولو کې برخه اخیستې. سوات د ګندارا یو لویه برخه ده او دیانه هم د ګندارا برخه ده چې د بت مت منونکو د تهذیب لویه سیمه ده.
دستور کې شریک د خیبر پختونخوا لرغونی آثارو محکمې مشر او سیلګرۍ محکمې سیکرټري ډاکټر عبدالصمد وروسته مشال ورته وویل چې دغه میشن تش د لرغونی آثارو ښکار کولو لوازنامه نه ده کړې، بلکې د یو اوږدې مودې د پاکستان او اټلي حکومتو ترمنځ د دوستۍ، یووالي او د پاکستان ښه شکل دنیا ته ښودلو مهمه ذریعه ده.
دا صرف د آرکیولوژیکل ریسرچ کودای کولابریشن نه ده، بلکې یو درې جنریشن کنټینیوسلی تعلق د پولیټیکل کلچر ڈپلومیسی هر څه پکې راځي. د انټرنیشنلی پورا دنیا کې د پاکستان او خاص کر خیبر پختونخوا نوم ډیر زیات اوچت کړی ده او دای پکې ویلی دی هر فورم باندې دوه لګیا وی چې خیبر پختونخوا ډیر فورم من زیاده او د کلچرل هیریټیج آرکیولوژیکل ریسورس چې دلته ډیر زیات دي او د خلک د ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا چې د خاص کر هغه دلته کې ډیر زیات د شوزونو باندې توجه ورکړي، خاص کر ریلیجیس ټوریزم پروموشن لپاره د خیبر پختونخوا حکومت چې کوم کارونه دي او د ایټالین آرکیولوژیکل مشن کوم کارونه دي هغه غټه فائدہ دار شي. دلته کې ټولو کې زیات چې کوم ټورست راځي هغه دلته د علاقې کلچرل هیریټیج او هیریټیج ټوریزم چې دغه وجه دي ناراضي جي.
دستور کې شریک د سیدو شریف اوسیدونکو د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر ډاکټر عثمان اولاسیار استاد مشر دی ویل چې دغه په زرګونو لرغونی آثار برسېره کول تش د کندرونو او لوخو لرګو راښکار کول نه دي، بلکې دغه د یو لوی تاریخ او تهذیب نخي نښاني دي.
لوخي لرګي محفوظول یا دغه ساتنه نه ده، بلکې دغه پشا چې کم تهذیبي تاریخي رویه پاتې شوی دی واغه په روانو وختونو باندې موجود وختونو کې څنګه اثر انداز کیږي او دا زمونږ د تاریخ هغه بنیادی د امن پیغام په خصوصیت سره ورکړي چې بری دومره لرغونی آثارو کې مونږ ته داسې په پوائنټس کې هم اسلحه نه ملاویږي، پای کې مونږ ته غشي نه ملاویږي، پای کې مونږ ته توري نه ملاویږي، پای کې هغه سیزونه چې هغه د هنر سره تړلې دي، پای کې مونږ ته موسیقۍ سره تړلې سیزونه ملاویږي، دا هنر سره ملاویږي.
د والی سوات نمسه ډاکټر میاګول محمود اورنګزیب هم دغه دستور کې ګډون وکړو. دی وای چې والی سوات د سیمې د خلکو لپاره یو لوی قیمتي پخوانی آثار او پنګه پریخو دی. اوس دغه د سوات دولس هم ځمواري جوړیږي چې د حکومت سره په مرسته لرغونی آثار محفوظ وساتي.
چې کله سټیټ زم شو د پاکستان سره دا غینه پس ډیر زیات غلا د دې نشه و، دا ډیر د آرټیفیکټ چې کوم دی غیب دی خلکو خرچ کړل، بیا په دهشتګردی حملې هم شوې دي، بیا رو رو ریسټوریشن هم شو. نو د خلکو ته دا هم ضروری دی چې زمونږ آرکیولوجیکل هیستوري بیک گراوند دومره مضبوطه دومره سترانګ ده، خاص کر په د سواد ویلی کې، چې دې ته هم یو اونرشپ پکار دی کنه، چې د دې پرزرویشن ته هم پکار دی. زمونږ د آرټیفیکټ ځای په ځای د دنیا په عجائب ګرونو کې پراته دي. سواد دا میوزیم چې کوم دی، دا چا اسٹیبلش کړل؟ کومه وی والی صاحب اسٹیبلش کړ. نو زمونږ د ټولو یو کلیکټیو ریسپانسیبلټی د سواد هریټیج باندې پرزرو وساتو. چې
د ستوره کې د سواد د لرغونی آثارو په اړه چاپ شوی کتابونه او بیلابیل سمو عکسونه هم ښودای شو، چې پکې د سواد د لرغونی آثارو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.